آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پرګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هله چروغ جوړ وسی او د جمی په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاودا فضا ولري ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورسېو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده د چارو کتون کې هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کې دونکې مرستې کافی ندی او په وینای په کور دننه اوسنۍ مرستې باید خې همغږي شي په دې اړه د چارو له کتون کې سره مرکه هم لرو چې والي له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت محل ته کم شوي او دغه مرستې څنګه همغږي شي څنګه مؤثر ولګول شي دا مرکه ورسته راځي د پروګرام ورستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته ځانګړې شوی هغه هم را سره واوري خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریخي دي
السلام علیکم د ازادي کارکونکو ته سلام بعد له سلام الله فارغ دی د کوټ تاثیر تماس کوم زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تورخم او د چمن په اړه باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د پاره چې وسره زنان دي کچنیان دي لري تختی کوم مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خواته شنه وګي چې څنګه خوراکي نه چې کاکي نه دی او تاسو کوم سعودیت ستانه د خوراکو شخص ته نه سرپناست نو خدای دې وکړي تاسو د امر بدرګه کوي او شروع کوو سلام علیکم
دل سوز یم له خوښ ولې ځخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک چکا په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي د ازادۍ د ټولو کارکونکو ته سلامونه ونې کې هیله احترامات وړاندې کوم
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم زه سید احمد یم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای دم نو زما د کوم لانجاسي پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې د لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د وبو پر سر نو هیلم ده چې دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي
السلام علیکم ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیر ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي نه دا چې ظلم پر وکړي دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي حال دا چې د قانون پیسې ټول ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغه سن تش لاس راهړي خالی په تشو تورو کالو کې راهړي
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته زمانو وحید الله امینی ده تقریبا دوه کال کېږي چې د ترکیه په وان ولایت کې ژوند کوم دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې همدغه سي په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کیږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقی او غیر انساني سلوک سره کیږي دلته په وان کې د سه هدیري ګمنامه هدیري شته ده چې په زورګونو او په سلګونو افغانان پکې به سرنوشت او به برخلیک پراته دي همدغه شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي زمونږ د پښتني او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅ کوم نشته ده نه دولت نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسي زمونږ پښتنه کوي دلته د کار ستونزې دي دلته د حقوق ستونزې دي دلته د ګرځیدل ستونزې دي دلته د روغتیا ستونزې دي ډېر زیات ستونزې دي باید زموږ ستونزو ته توجه وشي وسلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چرواکو څخه دا هیله ده چې د عمر په حالات کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ هېواد د پښتو ټولو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بېسفرو په اړه کې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسې ته پرېښي دي او تاسې ډېر
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لی از خدای مرد ډېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي، د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه دي 15,000 15,000 افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونینو کوي موټر باندې. ډېر مونږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي، شان ډېر ګران دي، بېخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی، د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاختې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېوان دي چې یو مریض نه پرېږدي، پاک مو وشکوي بره مو ایله کي یار مو پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ور واړوي لغړۍ ودوی سره شریکان دي، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ ویزې علاقې هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو بس جبره هندوستان ته، د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او ویزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي دلته، چې هر څوک لري هغه 2000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ راسه غوښتې، پاکستان کونسل بیر چې دغه شرالې جنګ ول نیمه درلودې.
اوریدونکو دا وستاسې هغه پیغامونه چې له پاکستان مو د افغان کډوالو د رايستلو په اړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي رادیو ته پریښیو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرو دوه غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کې دونکو مرستې کافي نه دي، او په وینا یې په کور دننه هم دا کم مرستې هم باید خې مدیریت او همغږي شي. بل لورته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کم شوي. ولې له افغانستان سره مرستې کم شوي او دا چې ارتیا ډیره ده څه وشي چې د نړیوالو ډیر مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو لکتونکي عبدالقدیر مدفی سره مرکه کړې ده.
هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دو مشکله مونږ لرو، یو خو دا چې په افغانستان کې اوس مهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده، دا رابطه بالکل د نش په حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا امداسونه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه د کډوالو بحران دی او هغه داخلي دي ځای یا مثلا نور مسایل دي هغه ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بې ځای شوي دي، راځي د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په غلدومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنه نه کوي. او اعداد هم د دې خلکو د دوه خو خپله دننه په کور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بېوزګي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څه نا څه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې مونږ اوس هم جدي ګواښ سره مخ یو. او کدا مشکلات او دغه جدي مسائل یوس نه په فهم کې ونیول ول شي دا پاینده کې نور هم مشکلات پیچلې کیږي په افغانستان کې سړه هوا ادا او سړه هوا کې د مرستې رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه دي بلکې چې باید ترسره شوی.
مننه مطفی صاحب، په خوابه چې کله افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدل مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته بم چې یادېدله او یا اتیا میلیون ډالر به وي، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې نمبر دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې تاسو اړیکه ده. فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیمه رابطه لپاره هغه میکانیزم ډیر مشخص او غلط.
مطفی صاحب، به خیزه د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
او د تن رول پکې د حکومتونو دولتونو دای چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستې کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې، دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري. کچېره تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سم اړیکې ولري، سالم اړیکې ولري، او تاسو سره ډیپلوماټیک راشه درشه ولري، نړیوالو مرستې کوونکو سازمانونه او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سم توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال ویني چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه ترسره کیږي.
مننه مطفی صاحب، روسي پښتنه داده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لمړنۍ 38 دي، تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړه، خو هغه اصلي د مرستو برخي کوم دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسی پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستنولو لپاره چې د اسکان او د هغه د لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي، هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډیر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کم خروج چې روان دی د افغان کډوالو، دا هم بدون همغږي نه د نړیوال ټولنې سره، او همدا شان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کیږي، دینه هم چې د یو میکانیزم په اساس باندې دا نه کیږي. د لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر، په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کیږي، د دې لپاره هغه همغږي نشته. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړی کوونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کیږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لاج ورتیا په حالات کې، او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی، او هغه بنیادی ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي، او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو کتونکو عبدالقادر مطفی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر نور هغه پیغامونه سره ورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي رادیو ته بریښي.
السلام علیکم ورحمت الله، زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې ما دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نست نږدې د خلک مو مریضه مو ډیر دي، د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوښنی د ناروغي مریض ګریشت رسوي یا لشکرګات رسوي، نو ډیر په مشکلاتو کې نو ستاسو مداخله د کزموږ پیغام د ستامتر وزارت په لور سره وي چې موږ ته کلینیک راکړ وسی. آیا تا نه غل ډیر ورن مرزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور شوی، موږ ته کلینیک سره پد ته کلیپ کې نو کته موږ پیغام ور رسوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې ورور دا د بایومټریک تذکری شروع دي، په میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډیر غنو غونه د باندې یو دوه مرکز ورته پاله دي، د خلکو بیروبار ډیر دی، او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلک ځنډوي په اوتو اوتو دلته خلک د لیر ولسوالیو څخه راځي دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرو منطقو څخه ورته راځي او تذکری ژر کار یې ورخلاص کړي یو خو چې اوس ته بایومتریک ورته وکړې په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د آزادی ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشو ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړې ده. انټرنیټ ډیر کمزوري دی خپل خو بند وسی ورل کی موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کی او شی نه صفا کی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کی او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
دا زادی و ټول کار کوم کو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملران مدیرات نشر کړی زالم ګل دی لمن ولایت نوید لسوند سوالی سر خدای و سیدم کی ما دا استاد مش په کلی کې خدای دې سم ولاره ده د انټرنیټ علی دی کوم زوري دی نو استاد داس خوښ دی چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي وروري کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم. بخیر سیادت مشتری خوشاله اوسې. محترم زیتون باغونه دي د لې د کندهار کې عینو مینه کې موقعیت لري. افکو کمپنی مربوط باغونه دي نو پر دې باندې مشکار کو غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو پیژنې چې کندهار کې زیتون موجود دي او شوه د کې شه پیسلام باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دي چې عامه پوهاوی نشته نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه کچیر تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي اوس فعلاً موږ موجود یا له کار کوو د موږ زیتونو پیسلام باندې د فصل وخت دی د میوې وخت دی رش کولو ده پروسس کولو ده نو کچیر تاسو خپل یو داسي متعلقه شخص ولري یا تاسو کوم مطلب دغي همکاراني زمر سر رابطه وکي او دې باریکي خوشاله اوسې. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو کارکونکو ټولو ته سلام وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز را د شرجول سره خبرې کوم. محترمه کزمک دغه خبر ترې وزای ورسیږي نظمګ په هیات کې په ډیر لړه باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتر وزای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکوم کو سلام علیکم نے کہ ہلی وڑا نکوم با سلام زدہ زابل ولایت شمزو ول سوال د سپینہ تک دی وسیدون ک زما جوخا ډیر پات فلاکا د نه انټرنیټی شبکہ لري نه سړک پوخ لري نه کلی نکلرو زره فلو چارواکو زخدا هله درم سیدا مو ته کلینیک یا شبکیه بالا کی والسلام.
السلام علیکم. دادی راڈیو ٹور کر کے ان کو السلام علیکم و السلام علیکم. جو میں کوم امرستا ور کرے تو غربانو اور جو کونڈو پلانمان دی اور اس کو بن کار ہو تو اس کو کام پہ جو کہ نو سس دادی راڈیو مفہوم زفہ دائی نے کی جس تا غد چوا کو ورسے شاید مجھے پیدا ہے تا کر کے جو پتہ پیدا ہے دا کونډو د اطمینان په کارتون ورکړې د غریبانو په بغار ځلې باندې کار وکړو په جوړ کې او د سرو کاپیو کې
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی او سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فرا د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نه درکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو. عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمیرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري. 0-3-8-2-2. بله شمیره وایم: 0-2-2-1-8-1-4. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مې ښاغلی طاهر روشن صاحب، تاسو ته همدارنګه ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول بره تر کې روغ خوشحاله یست. جمله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د ده کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده: 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-1-9. او دویم افغان بیسم شمیره ده: 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېر اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسې. زما نوم لیاقت علي، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي: 0-6-5-9-0-9-0. یو ځل بیا تکرارو ماری باش شماره ده: 0-6-5-9-0-9-0. بل نمبر د پاکستان نمبر دی: 0-13-1-2-5-0-9-0-13-1-2-5-0-9. وسلام اللہ پاکی تاصل اجر در کی
ازادی رادیو. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ.
زما دا کار زوی تقریبا یو نیم کال کېږي له خپل کور څخه نه درکه دی. نوم یې شفیع الله، د پلار نوم یې ملا عزت الله، د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یوویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکار مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي، او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 نوي 5 1 0 0 اویا 8 2 2 اویا 3 4 0 اویا 15 3 3. د واټساپ شماره ده 0 اویا 9 4 4 نوي 5 1 0.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان را سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم مستر او خپل کورشته
د واتس اپ شمیره 00 4 2 1 1 2 6 4 0 1. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 4 2 1 1 2 1 4 5.
آزادی میلمه.
سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو د میلمه د پروګرام ته مو اسمت ساروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ میلمه عبدالنصیر یاسینی نومیږي چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې اوسي. هملته د افغانانو د کلتوري ټولنې د مشرتابه ترڅنګ د جمهوری پال ګوند د مسلمانانو مشري په غاړه لري. ښاغلی یاسینی ته شر اخلاص وایم. په پیل کې ورڅخه غواړم چې ځان لا ډیر په خپل درو پیژنې.
زمانم عبدالنصیر یاسینی دی. زه د افغانستان د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې په 1952 کال کې زیږیدلې مې چې د 1903 بیا ایسوی سره سمون خوري. لومړنۍ زده کړې په پېښور کې کړې دي د اول سیپ نه تر 12 پورې، او بیا د اسلام آباد په نړیوال پوهنتون کې د لیسانس سند لاسته راوړلو په حقوقو کې او په شریعه کې. بیا د هغوی نه وروسته زه لندن ته لاړم په 1998 کال کې. د 50 کال لپاره په لندن کې پاتې شوم. هلته مې په برونل یونیورسٹی کې په کریمینل جسټس د قانون په برخه کې ماسټری ترلاسه کړله، او بیا په 2003 کال کې زه امریکا ته راغلم.
یاسینی صاحب، تاسو دې ماشومتوب په اړه وایس، وطن څنګه وو؟ ته خاطرې مو په یاد دي؟
زه د سلور یا د 50 کالو مې د افغانستان نه راوتم. نو تقریبا هغه اخري یو کال مې یادې دي، د 3 کلنۍ یا د 3.5 کلنۍ نه ورسته افغانستان دا غوښ افغانستان. او زه چې کله بیا لاړم افغانستان ډیر زیات فرق کړی. هغه وخت کې په افغانانو کې هغه مینا محبت ډیر زیات، او ان زمونږ په منطقو کې د نور افغانستان د حصو نه هم خلک وسیدل، یعنی تاجک وسیدل زمونږ په شاوخوا کې، ازبکو ډیر زیات مینا و. خو چې کله بیرته لاړم دې شي فرق او تفاوت زکه کړی، او چې من انقلاب والی و غم د شل پیزي شو دیشو کالو انقلاب وهلی و. افغانستان خین افغانستان او ټول خلکو د یو بل سره فراډی زیاته مینا کوله، او د غوسنی مذهبي تعصب او یا لسانی تعصب او یا نسلی تعصب چې په افغانانو کې دا هغه وخت کې ډیر زیات کم نو ما ډیر فرق لیدو په خلکو کې، د خلکو پر رویه کې. کوم قصې چې موږ د افغانستان کتلې وي یا د مور او پلار نه اورېدلې وي یا د نورو خلکو نه اورېدلې وي، هغه فرق کړي. نو امید دا چې خدای پاک به ته بیا افغانستان هغه حالت ته راولي چې په خاني حالت ته، یعنی ملک به وا، فقر به وا، غریبي به وا، خو مینا محبت خورا زیات وو، او ټول د افغانستان د لپاره کار کولو. یعنی ما زما پلار کیسه کوي چې د جلال آباد هوایي ډګر چې کله جوړېدلو دا خپل خلکو جوړ کړلو، حکومت دا وخت کې غو کړلو چې راشه یو یو ولسی اشر باندې را جوړ شو، او خلکو په ډیر مینه محبت باندې دا سرکونه دا خپل ملي ځایونه را جوړ کړل. نو افغانان یې نظام د ورکوټیواله چې کم افغانان راګیږي هغه واقعي اوس لږ فرق کړی دی، او هغه افغانستان نه دی. خو بیا هم امید دی که خدای پاک دې بیا دغه کې داسې ورته وي هغه حالت تراول ان شاء الله.
یاسینی صاحب، تاسو په پېښور کې به هم ډیر ژوند کړی وي، د پېښور د وخت د خاطرو په اړه راته وایس، هغه څنګه ژوند وو؟ د خلکو برخورد څنګه وو؟ تاسو په خپل څه احساس کوو؟
زه پېښور کې د اول سیب نیولې تر 12 پورې مالته درس ویلې دی. نو زه د پېښور سره شاید دی زیات افغانان داسې وي چې دومره بلد نه وي لکه زه چې په پېښور کې څومره بلد دی، او پېښور کې څومره وخت یې کړی دی. دغه خپل خلک هم اوسېده، یعنی اخو هم افغان و، دی خو هم افغان و، لر او بر یو افغان. خو د پېښور لږې ترخي تجربې په دې وي چې هر څنګه وو موږ هلته مهاجر بلل کېدلو، مهاجر وو. یعنی په مکتب کې زمونږ یادېږي چې دا اول صنف درس چې موږ کله شروع کړو، په یو د جنازي جمعات به ورته ویلې په تا کال کې په هغه کې شروع کړلو، او بیا یو دوه هفتې وروسته دغه جمعات نه ویستلو، بیا په هدیره کې به د قبرونو په سر باندې ناست موږ به درس ویلې. بیا څه وخت دغه خلک راجیګ شو، تا خو د تاسو په هدیره کې ناستئ، دغه اغزن تارونه یې راوړل او موږ یې په هغه اغزن تارونه باندې وولو. زه به د شاید 15 یا شپږ کالو ماغو کې ډېر زیات زخمی کړم. زما او نور ټول سره زمونږ د زده کوونکي په شمول باندې. خو بیا هم شکر زیاده و چې خپل افغانان مو اکثریت ډیر خو، یعنی کم به پکې خراب و، اکثریت ډیر خو، ډیر خبر خورد کولو. یعنی موږ مکتب هلته وویلو، عمل ته اوسېدلو، ژوند هم کولو، لوب هم کولی د کرکټ په ټیمونو کې وو د دوی د شبخانو نه استفاده کوله د یو غټ توپیر او فرق سره نه کولو پر سی وړي وړي حادثې لکه ما چې ذکر کړی دا وی دا شاید تبند په هر ځای کې وی مجموعاً صورت کې وګورو د پیښورې نو وځه د افغانانو سره ډېر درنه او سنگینه وه او ډېر زیات احترام یې کولې زموږ په مړو کې به دوی شرکت کول راتله وه زموږ په ژوندیو کې یعنې د دوی حجرې به موږ استعمالولې ملګرتوبونه هم ورسره وولې تر اوسه پورې ورسره ملګري یو خبرې کوو سره رابطې هم سره شته دی
یاسینی صاحب له پاکستان څخه انګلستان یا برېټانیا ته څنګه لاړې
زه په پونتون کې ما بیا د پونتون نه د انګلستان ویزا واغسته زه په لاړم په 1993 کال کې انګلستان ته په دغه باندې لاړم بیا مالته پاتې شوم یو 15 کال
انګلستان نو بیا ولې امریکا ته لاړې ځکه ډېر افغانان چې برېټانیا ته تللي دي هغه یې همالته پاتې شوي
زه په انګلستان کې مو انګلستان کې ما یو ډېر ښه وظیفه لرله هغه وخت کې ما سره تقریبا 2500 افغانانو کار کولو زه په برټش ګیس کې ما د نه نه کې په برټش ګیس سره کار شروع کړو برټش ګیس د ګیس او الکتریسټي د برق او د ګاز کمپنۍ د چې دوی د انګلستان اکثره حصو ته برټش ګیس برق او ګاز ورکړي ما دوی سره د یو د عادي مامور په صفت کار شروع کړو خو چونکی زه په خپل کار کې ډیر جدي ما هر کار څه کوم هغه جدي نیسم ما ډیر زر ترقی وکړو زه د ایریا سیلز منیجر یعنی ما ته یو ډیر غټه علاقه راکړه چې په هغه علاقه باندې های وی کم اکسفورد ایزبری ریډینګ ملټن کینز تقریبا سل یو نیم سل بکینګم شایر د علاقې چې سل یو نیم سل 200 مایل علاقه و چې دا زما د تسلط یعنی د برټش ګیس نمائندګي ما کوله هلته ایریا سیلز منیجر و ما سره تقریبا 2500 افغانانو هلته کار کولو نو خورا خو ژوند ملته تیر کړلو وو هلته افغانان هم سره خوشاله وو کور کلی مو جمعاتونه مو یو وړه غونتې ټولنه مو افغانان په هغه وخت کې دومره نه وو نه نه وي 2000 کال کې بیا د هغوی نه وروسته د افغانانو د مسافرت څخه چې دا بیا د هغوی نه وروسته ډېره شروع شوه هغه وخت کې چې مونږ حساب کوو تقریبا 26000 افغانانو ټول ټال خو اوس شاید په لندن کې د 2.5 لک نه هم ډېر شوي صرف په انګلستان کې نور اروپا نه علاوه
له پاکستان انګلستان ته چې لاړې څه تصور څومره تفاوت مې سمساو
تفاوت خو په ژوند کې ډېر زیات او ان انګلستان چې دی انګلستان د ژوند طریقه د دوی ورکړه راکړه یعنی کزه درته ویم چې انګلستان په دنیا کې د خلک ډېر زیات مؤدب خلک یعنی زه د یو حقیقي ام برټش ګیس کې کار کولو نو یو خزه خپل سپیته په قار شو هغه سپیچ یو راتلل په زابول کول ما دوی سره کانټراکټ امضا کولو نو د دې خپل سپیته په قار شو د خپل سپیته وای چې باربرا یې نومو باربرا کود یو پلیز سټاپ باکینګ پلیز نو د خپل سپیته وای چې تاسو مهرباني کولای شئ چې د غپامو بس کړئ مهرباني وکړئ یعنی دا ما د پاره یعنی مونږ تاسو ولته د انسان سره په افغانستان او پاکستان کې څنګه مراوده او څنګه چلن کوو دا ما ته ډیره زیاته عجیب و ډیر مؤدب خلک دي کته چیرته په موټر کې ودرې دی اشاره ته اشاره مونږ کله کله د شی خبرې کوو یا چی شي کې مصروف شي اشاره شنه شي لسل سکند ولاړی نو که په افغانستان کې یا ته په پیښور کې انت څه ودرېږي نو در په سره کوزيږي د کنځاو د گزار کولو خبره سره خو دوی ته تارن هم نه کوي چې تا ته وي قلاري ولاړي تر سو دی پورې د سم شي دي چې بيته په ما باندې اشاره سره شوي دا خو مونږ په څه چاره نه دی والي یا مونږ به هم همدغه څه چلن کولو کوم موټر کې ته چینه مخ کې شینو دا یاد د سوکلار در کې خامخا به تشکرې کې چې دا تشکرې سو نه خې دي چې د موټر نه ک اول به ډبل اشاره لګي وته چې مننه لایټ ورکه کې د مخ کې ناراضي به بل لاس جګي چې مننه تمدن په لحاظ او د تهذیب په لحاظ باندې دا خلک چې ډیر زیات مخکې وکړه د ډوډۍ خوراک یو کناست دی وا که خپل د چاپیریال پاک ساتلو د خپل خلکو سره مرسته وا او په خبرو کې دغه توازن ساتل چې څوک خفه نشي دا ما د پاره یو قوي درس و چې من سرنګ کولې شو خپل کورنۍ خپل چاپیریال ته دغه درس ورسو چې تاسو د خپل خلکو سره د خپلوانو سره دوستانو سره بیا زه دې په پرتله چې لاړم په خاور ته دې تلاړم 2003 کال د لندن مازه په خوده چې زما ورور ته افغانستان ته لاړو مشر ورور مې هغه په ټکر کې شهید شو زه دا وی د تدفین کو تیر شوی او زلاړه ما چاته ورندار ورورونه راغلی نو زه چې کله په خبر ته لاړم مالته ما یو دکان ته لاړو سودان کول سودان کول نو زما دی او کاکا زوی دی هغه دی دکاندار سره چې لګیو دکاندار ته دا پسو دی نو دکاندار وته دومره ویل دی دکاندار سره ډیر په ترخصه خبره چې نه نه خو دی نه دی او ته داس هغه دکاندار هم ډیر په ترخصه نو د خلکو سره دا زمونږ دغه دومره بدل شوی چې ډیر په تهذیب خبره او ډیر دغه خبره د وګ دی او کسٹمر سروس یعنی د خپل کسٹمر سره ستاد مشتری سره دغه وځه دا مې چې وته حیران مترو چې تمیر مال دا ته سکه ما ته نو ته خو دا پنځه کال کېږي ترې نه دا په هغه شی دی دا وته خو بدل شوی نه دی نو دا تغییر د خبرو او د مراودی او د تجارت دا ما ته پر ډیر زیات یو هغه د امریکایانو د کلچر شاک وای کنه دا یو کلتوري دغه ما ته ټکان ورته
ولی امریکا ته نه وای څه انګیزه سبب کړه
زه په انګلستان کې خو ما چې مخکې په خپلو خبرو کې ویل ډېره غټه خو وظیفه مې لرله هغه وخت کې تقریبا ما 2500 افغانان ته کارم پیدا کړی خو زه بیا زما مرور کله چې 2001 کال شو دی لاړلو کابل ته په کابل کې غوښته چې یو تلیفوني شرکت جوړ کړي بیا دې د کابل نه راتلو جلال آباد ته او پیښور ته راتلو زه د سه شنبه په ورځ ما ته د پنځشنبه ورځ درځم او روزه و نو د باقي 15 ورځې د روزي پاتې دا به تاسو ری بیا دوی لار کې ټکر وکړو د سروبي سره خوا کې په ټکر کې شهید شو نو دا زما مشر ورو موږ دریو نه یو کشر دی دا د دې سلور بچي او چې امریکا پر ژوند هم سره خبرې کوم چې د امریکا ژوند د سره غړي د ماشومان او تربيت نو ما سره چې په انګلستان کې پاتې شوی او ما ته یو سنا سو وضعیت معلومه نو زه انګلستان می پری خوده لو وراله ما په خبر ته او د په خبر نه بیا امریکا ته راغلم
د امریکا او د اروپا په پیرونه زیات لکه څنګه چې د پاکستان او افغانستان او د اروپا ته پیرشته اروپا کې کوزارم وی حکومت ملاتړ کوي لیکن په اروپا کې تر ډیره داسې نه دي نو کله چې امریکا ته لاړې کوم مشکلات سره مخامخ او که اصلا کوم مشکل سره مخامخ شو
زه چې امریکا ته لاړم د خزمنګ ورور مو سیدو کورن مو تر ځامن می ونه مشکلات سره زه نه مخامخ شوم خو فرق د او بیا زه خپل په انګلستان کې پاتې شوی او ما ولته وظیفه کړې و په جبه په یوه درمه درس نن په انګلستان کې ویلې او نو څه خاص مشکل د الله تعالی فضل دی خدای دې خپلوان او دوستان ډیر زیاتو بل خپل هم بس بیخپی او بلا سنوم نو ما ته ډیر غټ مشکل مان دې خو فرق د امریکا او د انګلستان یو سناسو امریکا ډیره پر مختللې ده نسبت اروپا ته دلته دغه ژوند سطح د امریکایانو نسبت امریکا ته لوړه و چونکی ما دواړو ژوند کړی دی ما دغه مقایسه ښه کولای شو او تعلیمي لحاظ په تاسو ګورئ خو هغه تم تعلیم الحمدلله ډیر ښه دی دلته تعلیم ډیر ښه دی خو په امریکا کې دغه د پرمختګ او ژوند اسانتیاوی نسبت اروپا ته ډیر زیات دي یعنی امریکا ډیر پرمختللې او کته غواړي چې مخکې لاړ شي کارو کې نسبت د اروپا نه اروپا کې او شې دي چې البته د کمپټیشن یا رقابت ډیر زیات دي نسبت د امریکا نه امریکا ته دوی لند اف اپورتونټی وي تاسو البته ژوند لک سختو که کوشش کول چې تاکه بزنس وکي یا مخکې راشي اسانتیا وي درته کمی وي مشکلات پکې ډیر زیات وو خو امریکا کې کوڅو کارو کې یو وړچ پرمختګ وکي ډیر مخکې تللی شي ډیر قوي مملکت دی ډیر غټ مملکت دی او ډیر فریمانی ده پکې او د خلکو ذهنونو چې ډیر کلاس دي او بیا په خاصه توګه دلته چې د سپین امریکایان دي د دوی سره کار کول ډیر زیات اسانه دي
ویل کیږي چې په امریکا کې څوک ځان راډاین تاسو دې ځکه چې اکثر او چې د کې د بلابل او د سیدو کې د لنور هوادونو داخلي دي تاسو هم د سې احساس کو
سروان سه محترم د سې دي چې د امریکا خو چې جوړ شوی د تقریبا د غره 1513 نه تر دې خوا او بیا ځادي چې هغه 1900 په خنه وړ ولا 1900 بیا شپږه د دوی نه مخکې خدلته د اکثره انګلیسان او انګلیسان ډیر راغلي د ناروې نه جرمنی نه او غټه طبقه آیریش دي چې دا د بوش فامیل هم آیریش دي نو په دغه کلیفورنیا کې چې موږ وسیګو دلته تخکار تعصب نه ګوري، خو تعصب فطري دی د هر انسان کې، په یو نه په یو نوم باندې یا په یو نه په یو نخ باندې دا تعصب په انسانانو کې وي. دلته موږ چې کمزي کې زوس پروتم کم خارګوټې دی او زمونږ شاوخوا چې دی ټول سپین خلک وسیګي، سپینان دي، زمما همسایه تقریبا ټول سپینان دي، نو ځنې وخت کې موږ دا احساس کوو چې دوی تعصب کوي. زه بیا په دې باندې په کوم چې دا فطري دی، زه په دې باندې په کوم چې زمونږ منطقو ته دا اوس خلک راغلي دي، هلته پراته دي، چونکی دا کامینا تقریبا کوناړی خلک راغلي، خوګیانی راغلي، دا به سره هم یو اندازه خلک وي چې کوناړیان راغلي دي، خوګیانی راغلي، یا کدا څه د افغانستان بوله منطقې دا یو طبيع او شی دی چې دا وی خو کم دی، انتهایی کم دی زمونږ د هیوادونو په نسبت باندې. او بیا د امریکای کانسټیټیوشنز یا دستور چې دی دا ډیر قوی دی په دې حق باندې، د دې مخریبي لپاره ډیر زیات کار کړی دی، نو څوک نشي کولای چې په ښکارا د تعصب خبرو کې یا تا ته په ښکارا په زړه کې به وي، په زړه کې موږ پویګو کله کله یا خو زما دلته کور کړی موږ ډیر زیات دی، او دوی دغه خیر خلک چې دا نه پټي دی وایي چې موږ پویګو چې دا شته دی. خو د ټرمپ سره دا وکیل راځيات شروع، چونکی دای دوی په دغه کې وو د زړه کې وو، خو زی بیا هم که د چین سره پرتل کم یا زه چین ته ډیر زم په چین کې خپل کاروبار لرم، یا عربي هیوادونو سره، یا پاکستان سره، یا هندستان سره، یا زمو خپل ملک په افغانستان کې، چې افغانستان کې چې موږ وسیګو که مشرقي وارو سیګي، هغه د تاجک سره مسله لري، تاجک د ازبک سره مسله لري، ازبک د هزاره سره لري، یعنی دا تعصب موږ کې په خپل خلکو کې شته دی، موږ خپل خلک نشو برداشت کولای. دا خو بیا هم پردي قومونه دي، دا خبر هم صحیح ده چې دلته د مختلفو ملکونو نه خلک راغلي، شاید دا کمی، خو دا بیا هم چې راغلي دي هغه اکثره د سپینانو. خو دا تعصب د دوی دغه دستور چې زمونږ دغه دستور چې د امریکای دا دومره قوی دی چې سو پخکارا د دې خبر نشي کولی کوي کی دا که په کار کې وي کی چې سو په تعصب باندې ته په کار کې نه نیسي، یا موټر یا په ټرین کې یا په جهاز کې چا سره دسیو چلونه کی، هغه ته د قانوني د غلاندې راځي، ګواخ لاندې راځي، نو څوک نشي کولی چې په ښکارا باندې خبرې وکړي. په زړه کې وینو هغه ډېر خلک شته.
تاسو په امریکا کې سیاست ته مخه کړه، په ګون کې شامل شوي، ولې مو دې خواته مخه کړه؟
زه چې اوله کې رالم دلته، خو زه په دیموکراتیک ګوند کې وچونګې، افغانان او اقلیتونه چې دي دا ټول په دیموکراتیک ګوند کې وو، مونږ مو نو په سیاست کې زمونږ برخه وا. عائشہ وهب به تاسو پیژنې، هغه د سټیټ اسمبلی سټیټ ممبر د کالیفورنیا د ایالت، دا هم زمونږ ملګری ده او زمونږ ورسره همیشه همکاري وایي، نه مالی او فزیکی چې ورسره ګرځېدلو په کورنو باندې او د لپاره هم کمپین کولو. نو ما د قدرې کار سوچ کول چې باید سیاست تر ورو، د سیاست غټه وجه یو دا هم وجه چې چیرته کوم چاپریال کې ته اوسېږي، ته باید دا سوچ وکړې چې یاره زه د خپل خلکو لپاره څه کولای شم. یعنی که زه درته ویم د خپل مصروفیتونه چې زه خپل د بزنس لرم، د افغاني کلتور ټول رئیس نیمه، او ورسره دی جاب ته دی وظیفې ته وردانګل یا ورننه وتل ساسانه خبره نه وړي، زیات زحمت وړي. د امریکا او د افغانستان سیاست هم ډیر زیات فرق لري، دلته بزان پازابه، دلته به ته اوس شیخې، دلته به جبر نه پیسې لګي، دلته به یعنی هر جمعه به زه په جمعهتونو باندې ګرځم، دلته ټولنې دي هر ورځ، یعنی دې ته مختلف ځایونو ته ځان رسول چې کلیفورنیا خپله ډېر غټ ایالت دی، تقریبا د یو سر نه تر بل سره پورې شپږ نیم سوه مایله مزل دی، او دا ټوله کلیفورنیا راټولول او تلل دلته اسانه کار نه دی. خو دا کار چونکې که سړی همداسې پاتې شي د خپلو خلکو دپاره کار ونه کړي، د خسر خپل اولاد دپاره کار وکړي. زه همیشه دا یو مثال ورکوم چې په انسان او ځناور کې باید فرق وي. زناور کزمری دی او کپران دی او نور حیوانات دي، د خپل بچو یا مرغۍ د خپل بچو د پاره هر یو رزق برابرې، خو انسان باید نور بچو د پاره رزق برابر کړي، د نور بچو د پاره پراختیا وراوي. نو زه خپل باندې ځان سره دا سوچ کوم چې یاره ما ته په کار دي چې زه یو څه وکړم، نو هغه وجه وه چې سیاست ته راووتلم.
تاسو وویل چې افغانانو د کلتوري ټولنې مشري هم په غاړه لري، د افغانانو د ژوند په اړه په دغه ایالت کالیفورنیا کې راته وایي، په اول دا وایي چې په کالیفورنیا کې څومره افغانان شته او تر څه حد پورې سره یو لاس دي او متحد دي راشدنه سره لري؟
افغانان تقریبا یو لکو 50,000 پورې د افغانانو تعداد، یو لکو 80,000 پورې د افغانانو تعداد په کالیفورنیا کې دی. دا ټرای سیټي هوټل دلته وي، په د سلیکان ویلی چې ده، دا د آی ټی سنوزه د خارونو شاوخوا کې تقریبا 15,000 افغانان اوسیږي. په سکرمنټو کې دا اوس تقریبا 30,000 افغانان اوسیږي، او بیا په سان ډیاګو کې او بیا په لاس انجلس کې تقریبا دا تعداد دی ونیم لکو ناوړي. په افغانانو کې د بده مرغه دغه تاثر چې د افغانستان نه راغلی وو، هغه اوس دلته یو بل تاثر دی، نوي افغانان او زاړه افغانان. دغه زاړه افغانان چې دي، دا د نوي افغانانو پسې خبرې کوي، او نوي افغانان چې دي، دا د زړو افغانانو پسې خبرې کوي. خپلو کې یو مشکل لري، مشکل شته دی. بل تعصب په منځونو کې هم یو سناس شته دی، یو بل ته لاس ورکولو کې. هغوی په دې نو افغانانو باندې الزام لګوي چې دا نوي افغانان ملامت دي، نوي افغانان په زړو افغانانو باندې یو سناس الزامونه لګي. خو دلته افغانان یو ځای کار کولای شي، افغانان دلته ډېر زیات مشکلات اوس هم لري، یعنی زاړیم لري، ځوانان نوي هم لري. د زړو مشکلات دا و چې چا خپلو بچو ته د بچو صحیح تعلیم نه دی کړی، صحیح درس نه دی ورکړی، د ډېرو زیاتو بچی چې دي په جیلونو کې دي، نور په ډرګو یا په نشوي توکو باندې عادت مخته شوي دي. نوي چې راغلي دي، د نوو بدبختي دغه ده چې چونکی د اقتصاد خبره ده، افغانستان نه دوی را لاله د اکثرو په ملي اردو کې وو یا په کتو کې وو، د درس کچې هم ډېره زیاته کمزور ده، په ژبه باندې هم نه پوهېږي. دوی خپل بچو ته هغسې وخت ورکول پکار دي، هغسې بچو ته خپل وخت نه ورکوي، بچو سره نه کښېني، مېرمنو سره نه کښېني. لکه څرنګه چې افغانستان کې ژوند کولو، دوی هغسې ژوند کوي، ځکه دوی د امریکې په ژوند باندې دوی شاید یو کال دوه درې وروسته پوه شي، خو دغه پوهېدل به بیا ډېر لږ ناوخته وي. اوس نه که زما دا خبرې څوک اوري، خپل بچو ته وخت ورکوي، بچو سره کښېني، د بچو سره ملګرتیا وکړي، د هغوی کورنۍ وظیفې نه ځان خبر کوي، هغوی نه ځان خبر کوي چې دا چا سره کښېني، چا سره پاسیږي، چېرته ځي، ملګري څوک دي، تلیفونونه وګوري، کوم وخت کې مکتب ته ځي، د کوم وخت کې د مکتب نه راځي. دا انتهایي ډېر زیات ضروري دي. که چېرته دلته دنه یو ځل بچي خراب شولو، سروان صاحب محترم دا په تاسو باندې بیا پوهېږي، په اروپا امریکا کې چې یو ځل دنه بچي خراب شولو، دا زموږ د افغانستان غوندې نه چې غټ شي، بیا به ورته واده وکړي، دا به بیا را خپل کړي، دا بیا تر آینده آینده پورې دا ماشومان تا نه خراب شولو. نو زما دلته چې چېرته افغانان ته کښېنم، همدغه یو نصیحت ورته وایي یا ورته غوښتنه ورته وایي، همدا یې چې د خپل بچو ته وخت ورکوي، خپل کورنۍ ته وخت ورکوي. دا هغه خپلې کمې میلې او چرچې چې پخوا کولې، هغه ډېرې زیاتې راکمې کوي، چې اوس هم ډېرې زیاتې کوي. بله بدمرغي بدبختي دا ده چې افغانان چې دلته راغلي دي، چونکې اقتصادي ستونزې دي، دوی نه شي کولای چې په ښه ځایونو کې کور نه ونیسي. یو خدای دی چې په ښځو کې څوک کور نه ورکوي، کریډیټ نشته دی. بل مشکل پکې دا دی چې ارزانه یې ته کور نه، بیا کم ځایونو کې چې کور نه ارزانه دی، هغه د سکول مکتبونه خورا خراب دي. نو د دې یو جدي ګواښ سره هم افغانان مخامخ دي. دا د یک شنبه پورې زلاړم سکرمنټو په ښار کې هم ملت افغانان سره ناست وم، څلو پنځه افغانان زندان ته تللي وو، د همدغې وجه نه، د ناپوهۍ د وجه نه، د ماشومانو د جنګونو د وجه نه، او دغه ته چې دغه اکثر علاقو کې چې کوم کورونه نیولي دي، هغوی کې دغه امریکایي افریقایان یا افریقایي امریکایان دا اوسیږي، او هغوی خپل بچو ته هم وخت نه دی ورکړی، د هغوی بچي هم خراب دي. نو ډېر زیات مشکلاتو کې دغه افغانان چې دي راغلي دي. خو دغه اقتصادي مشکلات چې دا خو ختمیږي، دا به انشاءالله یو وخت ختم شي، خو که بچي زموږ د لاس نه لاړ، دا بیا زموږ آینده آینده ده. ماته دغه ډېر یو جدي خطر متوجه دی افغانانو ته، چې دوی بچي په خرابېدو دي، او دوی چې په کله پوهېږي یا په دې سلسله باندې پوهېږي، دا به ډېر زیات ناوخته شوی، ډېر زیات به بیا مشکل وي.
په مجموع کوم افغانان چې راغلي دي یا پخوا راغلي دي، څو فیصد فکر کوي چې خپلو بچو ته یې توجه کړی ده او په هغوی درس ویلی دی او یو ځای تېرسو؟
سروان صاحب، دا په مور او پلار باندې ډېر زیات ډیپینډ کوي. مور او پلار باندې ډېر زیات اړتیا ده. هغه مور او پلار چې تعلیم یافته په افغانستان کې، د هغوی بچي فیصدي ډېره کمه خرابېږي. بچي ښه پوهنتون نه دي. دلته مثالونه شته دی چې ډاکټر نصیری صاحب شو، زمانی صاحب شو، دا زموږ د ټولنې د افغاني کلتور ټولنې غړي دي. یعنی دوی بچي ډاکټران دي، دوی بچي انجینران دي، دوی بچي قانوندانان دي، لویران دي، آی ټی کې په انفارمیشن ټیکنالوژي کې په ډېر خو وظیفو باندې دي. د بده مرغه هغه والدین هغه مور او پلار چې د افغانستان نه راغلي دي او بي تعلیم دي او ته ډېر سترګو اخ مخې ته دي او دا غي وجه دار چې دوی نه پويږي یو خدای چې په انګلیسي نه پويږي دوی خپل چې چیرته چې دغه مشکل سره مخامېږي نو کله چې دوی بچي په انګلیسي خبرې کوي دوی وته ډېر زیات خوشاله چې دغه زما بچو انګلیسي یاد کړي نه دوی د دوی مقصد صرف د ژوند دغه یو چې د دوی بچی په انګلیسي پوه شي نه نور د درس ته دومره توجه نه کوي امن کو دې پوهیږو چې انګلیسي که په امریکا او اروپا کې که ته وغواړې که ته ونه غواړې ته یاد نه په هر ملک کې په انګلستان او په نور ملکونو کې خو نورې ژبې دي په تربیه باندې نه پوهیږي چې مکتب ته لاړ شي د معلمې نه پوښتنه وکړي بچی څه کوي څرنګه دوی کوشش کوي چې بچی رامخ کی او بچی بچو خبر او مني هغه بیا دوی ته خورا ډېر غټ مشکل جوړوي نو دغه اوس په دې څو کالو کې زګورم دغه دوه کالو کې د افغانان راغلي دي د ډېرو بچیان په واقع د مکتبونو ایستل شوي دي او د مشکلاتو سره مخامخ دي
کوم افغانان چې په کالیفورنیا کې اوسېږي تر څه حد پورې د افغانستان سره علاقې لري تر څه حد پورې دلچسپي لري له افغانستان سره یا په دې فکر کې دي چې یو وخت په هیواد ته بیرته ځي او هلته په خدمت کوي
سروان صاحب د خدمت په سلسله باندې افغانان یوازینی شی دی چې افغانستان د افغانان د نورو خلکو سره فرق لري افغانان ډیر زیات د خپل وطن سره مینه لري د خپل خلکو سره مینه لري یعنی دلته چې د افغانان غلي کوم مجلس ته زوسم لاړ شم چې افغانستان را یاد کی جاړي بیګا یو مجلس کې ناستو نوې ماجرینو پخوانی چارواکي یعنی افغانستان چې را یاد شو افغانستان په څه په جوړا شو او که دغه چې دا پنځه دي څلوېخ کاله مخکې چې څوک راغلي دی هغه افغانستان هېر کړی دی چې هر خبر شي یا هر کومه شي زه چې د جمهوریت په اخر کال باندې لاړم په جون کې په هغه وخت کې د ملي بانک خلکو سره ناست وم دوستان هم دي هغوی سره ناست وو هغه ویلي چې سکل صرف د امریکا نه ونیم سو میلیونه ډالر افغانان را لېږلي دي ونیم سو میلیونه ډالر د هغه افغانان چې هلته میشته دي دا په هغه وخت کې و دغه تازه چې دا کوم زمونږ نوی تقریبا یو لکه 50,000 پورې ماجرین راغلي دا پکې لا شامل نه دا د بلین ډالر نه زر میلیون ډالر نه زیات چې دا افغانستان ته دی افغانانو لیږلي نو افغانستان انده هېر کړی نه افغانستان باندې ډیر زیات مهم دی او کله ورته یو موقع پیدا شو چې په افغانستان کې واو هلته کار کولای شو نو فکر کوم چې ډیر زیات خلک به بیرته افغانستان ته د کار لپاره لاړ شي د بیا اوسېدون لپاره دا به ډیره مشکل یو ځل چې چا اروپا او امریکا ولیدله نو افغانستان کې شاید ونشي وسیدلې که وسیګ ډېر کم شاید په سلو کې یو فیصد یا دوه فیصد خو د خپل وطن سره مینه ډېره زیاته لري دلته موږ په یو د افغانستان د استقلال جشن نیولې وو تاسو به هم لیدلې په سټاکټن ښار کې موږ نیولې وو تقریبا د 15,000 پورې افغانان هلته راغلل او په هغه ورځ باندې میرمن نغمه وو محمد راغوښتې وه غزل عنایت وو بهیر امیری دی وو زه د هماغه ټولنې مشري کوم او زما په مشرۍ باندې د ټولنې دا پروګرام نیولی وو یعنې دا نه دی چې افغانان خپل وطن هېر کړی دی قطعا خپل وطن نه دی هېر کړی په خپل وطن باندې مین دي په افغانستان مین دي نورو ملکونو په نسبت باندې افغانان اوس هم چې زه ګورم خپل وطن سره مینه ډېره زیاته ده نو کله مورته سم موقع پیدا شو چې د خپل وطن خدمتو کې کیا او دا یو خدمت دی چې د خپل خلکو سره ارتباط دی او د خپل خلکو سره وسم به زیات مرسته کوي
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم زنن ډیر خوشحال يم چې پراتلونکو سور ازو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو ملمکېګم تاسو باندې سور لپنځه وشتمې څخه زما د اوسیدونکو لټولو حسو او بریالي توبونه څخه خبر شي په یاد ولرې چې زه ستاسو ټولو کورنۍ ته خوخي او نیکمرغي راولم
د هیلو وړانګې راډیو ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډ سپو 29 او 25 مترو دوشنبه د سهار لښپګ نیمو تر و بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.